د مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر گواکیم او تاسو ته د مشال ریډیو په یو بل غړی کې په یو بل خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې لسو تر یو لسو بجو با در تازه ځینې رپورټونه وړاندې کوم. په دې کې د کراچۍ د لیری ټاون د بدمنیو حال درکو، همدارس د پاکستان او افغانستان او د سیمې نړۍ په اړه نور ډېر رپورټونه هم درته لرو. د پروګرام د غړې په اخره کې تاسو ته 19 پروګرام زما کور زما کلی هم دروو، خو اول بروال کاکړ ته ورځو او خبرونه ته ورځو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د بدامنۍ په پیښو کې د پولیسو د درو سرتیرو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي د سار ادارې د دې پخلی کړی چې له ایران سره د دې واده لانجمن ایټمي پروګرام پر سر خبرې بیا پیلوي، او د ملګرو ملتونو وایي چې په شام کې د دوی د څارنې د ماموریت نوې مشر هلته د خپلې دندې د پیلولو لپاره دمشق ته روان دی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د بدامنۍ په پیښو کې د پولیسو د درو سرتیرو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د دې ښار په لیاري نومې سیمه کې د شرخوشونګو پر ضد د عملیاتو په وخت کې وسلوال پرامنتي سرتیرو د لاسي بم برید او ډزې کړې دي، چې له کبله یې د کلاکوټ د تانهدار په ګډون 3 پولیس سرتیري وژل شوي دي. بل پلو د ژغورنې ادارې وایي د لیاري د چپل چوک له سیمې څخه یې د 4 نورو کسانو مړې هسپتال ته وړې دي. د جمعې له ورځې راهیسې پولیسو د کراچۍ د ښار په لیاري نومې سیمه کې د شرخوشو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د سیند د پولیسو مشر مشتاق شاه د دې عملیاتو په اړه وویل، دی وایي هغوی ډزې کوي، موږ هم له هغوی سره جنګیږو. په دې کې زموږ د ځواک ډېر افسران او ځوانان برخه لري. زه داسې ټاکلی وخت نسم درکولی، خو تر څه وخته چې هلته مجرمین موجود وي او زموږ د عملیاتو اړتیا وي نو موږ به یې کوو. د کراچۍ د پولیسو مشر هم ویلي چې تر هغه به عملیاتو ته دوام ورکوي تر څو چې د هغه په وینا ټوله سیمه یې له شرخوشو نوي صفا کړي. په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې حساب ځواکونه وایي چې پرون یې د دې هیواد په جنوب کې په یوه بمي چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی دی. د حساب ځواکونه په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې دا وژل شوی سرتیری د کوم هیواد و او د هغه د وژل کېدو پیښه په کوم ځای کې رامنځته شوې ده. په افغانستان کې په روان میلادي کال کې شاوخوا 115 بهرني سرتیری وژل شوي دي چې زیاتره برخه یې امریکایان دي. د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي د څار ادارې پرون د دې پخلی وکړ چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام پر سر د خبرو اترو پیلول په پام کې لري. د ایران او د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي د څار د ادارې ترمنځ 2 میاشتې وړاندې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام پر سر ترسره شوې خبرې اترې ناکام شوې وې. د دې ادارې ویاند ګیل تودورو وویل چې دا خبرې به د مئی د میاشتې پر 14 او 15 نیټه په وینا کې ترسره شي، خو د ایټمي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر علي اصغر سلطانیا مخکې د ایران ایرنا خبري ایجنسی ته د دې خبرو اترو نیټه د مئی 14 او 14 ښودلې وه. ایران د خپل لنجمن ایټمي پروګرام پر سر د نړۍ له 6 طاقتور هیوادونو سره هم خبرې اترې بیا پیل کړې دي. ملګری ملتونو وایي چې په شام کې د دوی د څارنې د ماموریت نوی مشر هلته د خپلې دندې د پیلولو لپاره دمشق ته روان دی. په دمشق کې د ملګرو ملتونو ویاند نیراج سینګ وویل چې د ملګرو ملتونو د څارنې د ماموریت دا نوی مشر به نن یعنی د اپریل پر 9 نیټه دمشق ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په شام کې د ملګرو ملتونو د څارنې د ماموریت لپاره د سرپرست پوځي څارونکي او د ماموریت د مشر په توګه میجر جنرال روبرټ موډ ټاکلی دی. میجر جنرال روبرټ موډ به دمشق ته را رسیږي او دلته به د څارنې د ماموریت مشري سنبال کړي.
In Damascus and he will assume command of the mission.
میجر جنرال روبرت موډ د ناروی دی او د امن په ساتلو کې ډیره تجربه لري. نوموړی تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د اوربند هغه سازمان مشر و چې له 2009 څخه تر 2011 کال پورې په منځني ختیځ کې د اوربند څارنه کوله. روبرت موډ د 1999 او 2002 کال په منځ کې په کوسوو کې د نړیوال ځواک برخه هم و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د اپریل پر 10 د اعلان سوي اوربند د څارنې لپاره شام ته خپل 300 څارونکي لیږي. د مصر اصلاح غوښتونکي مشر محمد البرادعي نوی سیاسي ګوند جوړ کړی دی. البرادعي ویلي د نوي سیاسي ګوند د جوړولو هدف په مصر کې د ډیموکراسۍ د حرکت خوندي ساتل دي. په دې اعلان سره نوموړی چې ویلي وو د مصر د ولسمشرۍ لپاره راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید نه کړي بیرته د دې هیواد سیاسي سانې ته داخل سوی دی. البرادعي د خپل نوي ګوند د اعلانولو پر مهال وویل
الهدف من هذا الحزب هو اننا ننقذ ثورة.
د یوای د ګوند د جوړولو هدف د جنوري د 15 نیټې د ستر انقلاب چې له خپل میسر څخه وتلی او لمنځه د تلو په حال کې دی ژغورل دی. د دې هدف بیرته خپل یووالی ساتل او د انقلاب اهداف چې ډوډۍ ازادي او انساني وقار دی لاسته راوړل دی. رپورټونه وایي په سیاسي حرکت کې د محمد البرادعي بیرته راتګ به د دې هیواد لیبرال ډلو ته چې په وروستیو پارلماني انتخاباتي ټاکنو کې له سخت دریځو اسلامي ډلو څخه ماتې وخوړه تازه هیلې وربخښل دي. ټاکل شوی ده چې د مصر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړۍ مرحله به د راتلونکې مې میاشتې پر 23 او 24 نیټه ترسره شي. د خبرونو پای.
بوروال کاکړ درته خبرونه ویل او ریدونکو د مشال ریډیو په دې په دې سات کې درته دغه ریپورتونه وړاندې کوو. د کراچۍ په لیرې کې د بدام نه یو په تازه پیښو کې و کسان وژل شوې دي. یو ځایي اوسیدونکی وایي
جلی نستا اولونه دی بسر اغلی دا ودی کاربارونه خو ټول لیاری خراب دي. ټول لیاری بند ده. کجرو بازار دی یو وخت کې دا بازار بند دی.
په کورم ایجنسی کې د قانوني اسنادو د جوړولو لپاره چارواکي رشوت غواړي.
څکل ماډو میسایل د خلولو پاس کارخانو کې خلک لوړو نو ماته د 700 روپیه راکا نو داډو میسایل بزتا جمع کوم او 100 روپیه نه کې نو داډو میسایل زتا نه جمع کوم.
پاکستان له ایران څخه د ګیس اخیستل غواړي خو د اقتصادي چارو کارپو وای
پاکستان خپل هم ډیر داسې ذرایع دي خصوصا په پښتونخوا کې چې هغه ګیس هغه کې د پټرولیم ډیر ذخیرې دي خو چې باغې باندې تیزا سره کار کوي.
او په جلال آباد کې د سولې لپاره مشاعره شوي.
خود بنو شرر په امام پسې نیت نه کیږي کیږي چې له هرې خوا حمله په جماعتونو کې.
نور ډیر رپورټونه درته لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم واورئ. ولومبی رپورت اردو د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ د بدامنۍ په پیښو کې د درې پولیس سرتیرو په ګډون و کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د ښار په لیاري سیمه کې وسلوالو په پولیسو حمله کړې چې پکې درې پولیس والا وژل شوي دي. د دې ترڅنګ یا د سیمه کې د تشدد د روانو پیښو په ترڅ کې 4 نور کسان هم وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي ټوله علاقه کې بازارونه تړل شوي او ژوند په ټپه ولاړ دی. د دې هر څه په اړه ظفر کریمي رپورت لري.
د لیاری پولیس وای د کالاکوټ په سیمه کې وسلوالو هغه وخت د پولیسو په یو ټولګي د لاسي بمونو او اټومیټیک وسلو په مټ حمله وکړه کله چې پولیس په سیمه کې د پلټنې په عملیاتو بوخت وو. پولیس زیاتوي دغه حمله کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق شاه مشال رډیو ته ویلي دي چې وژل شوو سرتیرو کې د سیمې تانادار فواد خان هم وژل شوی دی. دی وای په حمله کې د فواد په نوم پولیس انسپکټر هم وجل شوی دی. زمونږ سرتیری سیمه کې د شرخوخو په ضد عملیات کوي او دا عملیات به تر هغې جاری ساتي تر څو مو له سیمې څخه شرخوخي په مکمله توګه نه وي ختم کړي. لیاري ټاون د بلوچي ژبه ویونکو ګڼ میشته سیمه ده. د لیاري ټاون استوګن چې د واکمن پیپلز ګوند ملاتړي دي تور لګوي چې د دوی په سیمه کې عملیات د ام کیو ایم ډلې د خوشحالولو په موخه ترسره کیږي. د دغې سیمې استوګن او د پیپلز ګوند سیمه ییز مشر عزیرجان بلوچ د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي وو که چیرې حکومت د شرخوخو په ضد اپریشن کول غواړي نو باید ټوله کراچۍ کې دغه اپریشن ترسره کړي. خو د کراچۍ د پولیسو مشر دا خبرې ردوي او زیاتوي دلته په جرمونو کې ککړ هغه عناصر شتون لري کوم چې قلنګونه اخلي، خلک د تاوان دپاره تختوي. موږ د دغې خلکو په ضد عملیات شروع کړي دي. د عملیاتو په مهال پر موږ د درنو او سپکو وسلو حملې کیږي. موږ هم د دوی په ضد لګیا یو عملیات کوو او دا به جاري ساتو. د لیارۍ په سیمه کې ترسره کیدونکي عملیات د سی آی ډي پولیسو د مشر چودري اسلم په مشرۍ کې ترسره کیږي. مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې یې مشکوک کسان نیولي هم دي. کسان مو نیولی دی خو د هغوی د شمیر او په جنګلو په اړه اوس تاسو ته څه نشو ویلی. اوس جګړه روانه ده، موږ جګړه کې ښکیل یو. چپل کوڅه مو د شرپسندو نه خالی کړې او مخ په وړاندې روان یو. د لیاري ټاون کجور بازار استوګن وای د جمعې ورځې راهسې سیمه کې د پولیسو، رینجرو او ایپسی ځواکونه موجود دي. سیمه کې اپریشن روان دی چې له وجې یې کاروبارونه بند او ورځنی ژوند په ټپه ولاړ دی.
گٹھی ولی ڈبری ولی یو بل بانی بس اپریشن نستا کاروبارو نا بانی بجلی نستا اونو نا دی اپسی را گلی دا کاروبارو نا خود طول لیاری خراب جا طول لیاری بند دا کجور بازار دا یو آب تکی که دا بازار بند دی دیرو کی مون دیرو مون کڑکی بندی کڑی پراتی ورد مون رگا سون گیس رازی گیسو نا استعمالی گی او بند نستا بجلی نستا کس بار مری اویشتا دی بجلی کمبی اٹھولی اویشتا دی.
د هغه په خبره د دې عملیاتو څخه د لیاري ټاون، لی مارکیټ، جوړیا بازار، کجور بازار، چپل چوک، کالاکوټ، چټای بازار او نورو سیمو کې کاروبارونه په مکمله توګه بند دي. د یادونې وړ ده چې د لیاري په سیمه کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د جمعې په ورځ هم د یو پولیس سرتیری په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو د باختر ستوري پروګرام چې ادبي او کلتوري خپرونه ده هغه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدلی شي. مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې چې زموږ ویب سایټ ته پاغه کې هم خپرونه هم دا اوس په ژوندۍ بڼه کوي، نو تاسو کولی شئ هغه ته هم واورئ. اوس یو رپورټ ته ورځو او رپورټ د کورمې په اړه دی. چېرته چې خلک وایي په کورمه کې چارواکي د خلکو نه د ضروري او قانوني اسنادو د جوړولو په جوړولو لپاره رشوتونه اخلي، پولیټیکل انتظامی د دې په ځواب کې وایي چې دوی به کوشش کوي چې دغه کار مخنیوي وکړي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې زوري اسناد په جوړولو خلکو نه رشوت اخستل کېږي. خلک وایي چې د منځني او کوزي کورم ایجنسی انتظامی په دفترونو کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ دستخط دپاره ډومیسایل انوسی او یا شناختی کارډ فارم جمع کولو په وخت دوی نه پیسې اخستل کېږي. یو کس په دې اړه مشال لډیو ته صداسې وویل.
نامه مشو کتزید د کورم ایجنسی سمکنو سیدونکو ما څکل ما ډومیسایل داخلولو په اوس کارخانو کې خلک لوډو نو ماته د یي ستم او تصور په راکا نو دا ډومیسایل بزرتا جمع کوم او ایک سو روپے نہ رکھے نو دا ڈو مسل دز تا نہ جمع کوم نو مجبوری و مود مجبورے و جنا اگ سو روپے ور تویر کلے نو مت ڈو مسل اگ مغزے کے اٹیسٹ کلو و ای دو بس جمع شی او تا 15 روز بعد تا پوس کا
واسی ہدی وچ حکومت لخوا پڈو مسل انو سی او یا پشنختی کارڈ فارم باندے مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ دستخط باندے ہس پیسے نہ دیموکریٹ کر شی خو خلق وای چ پسما کے رشوت اخستو دغه عمل پ آزاد توگا کیگی پدے لڑکے د سیمینا ملک اتاولا وای کا حساب ورتا اول ول شنو ہر میاش لکو پہ حساب پیسے دخل کو نہ جمع کیے گی
تقریباً
خلک دغه تور هم لګوي چې اسناد جوړولو په وخت کې چا د پیسو ورکولو نه انکار وکړو نو د هغې کار بیا نه کیږي. رشوت اخیستو په لړ کې د کرم ایجنسی د تابع اوسیدونکی ملک حاجی لال اکبر وایي چې په دوی باندې دغه ظلم بند کړی شي او حکومت د کاکړ عناصرو خلاف کاروایی یقیني کړي.
د ډومیسیل یو د انوسی یو دغه د اصل روپۍ خلی دغه شای مسرن جهزر سره سر دغه شای د بند شي په دې سره دغه هم ډیر غریب دی او دی نه دا په کور دی دا شای نه کیږي. دا موږ خوښ کوو او گورنر تیان کو ټول تمو دا خوښ کو چې دا باډی رشپات باندې شي دا نشي خصاله.
د دین وروسته موږ چې کله د کرم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره خبرې وکړې نو انتظامی مشر چارواکي شناختی کارت ان او سی او د مثال په جوړولو مرستیال پولیټیکل ایجنټ دستخط باندې رشوت اخستو په اړه هیڅ خبر نه وو. مشال لرو سر خبرو کول په وخت پولیټیکل ایجنټ او ایل چې بډې رشوتونو کې کاکړ خلکو خلاف کاروایی کولای شي.
شناختی کارت جوړون هغه ته مشران دستخطو کې بیا غینه پس موږ ته راځي. دیو ز خپل تحقیقات کوم کدا صورت حال وی دیو ز باقاعده انکوائری کوم او زموار خلاف بمون کاروایو مکو اور ان شاء الله د شی زمون سره گنجائش نشته دی.
پسما کې شناختی کارت ان او سی او د مثال فارم باندې دستخط د پاره پیسو اخستو په حق له پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای چې دغه پیسې حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه زیاته کړه چې اداري فساد ختمولو د پاره خلک ته حکومت سره تعاون وکړي او په دې کې کاکړ خلکو ته پګو تکړي.
دولس ذرا یو سلو دیرش
سڑی مشی دا مشال دا مشال ریڈیو خبرونی پا میڈیم ویبز یا منزلی سپا شپک سوا یویش
پا لندو سپو یا شارٹ ویبز دولس ذرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا تیا او پینز لزرا و سو شپیت کلو هرس
او دا انٹرنیت لاری مشال ریڈیو ڈاٹ کام کی پاکی صافی آوری دایشی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. امریکایي لیکوال پیټر برګن د اسامه بن لادن د وژنی او تر هغه وړاندې پر هلو زلو نوې کتاب لیکلی. په دې کتاب کې د امریکا لوړ پوړو چارواکو سره مرکې او هغه اسناد شامل دي چې د اسامه د کور نه ترلاسه شوي وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پیټر برګن د کتاب یو څو اقتباسات راخیستي دي او زموږ همکار ګولایاز د دغه غټ کې تاسو وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال پیټر برګن د نوي کتاب د 11 سپتمبر نه تر ابتاباد پورې د بن لادن لټون اقتصابات په مقاله کې لیکلي. دا کتابه د اوسامه د وجنی د یو کال په پوره کېدو د مې په 2 منټه خبريږي. د لیکوال په وینا د اوسامه بن لادن د وجنی نه شپږ ونې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لوړپورو سلاکارانو په دې بحث کولو چې آیا د اوسامه په کور بم وغورځوي او که د پاکستان سره په ګډه عملیات وکړي. بیا ځینو چې د هغه وخت د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د ځواکونو مرستیال مشر جنرال جیمز کارت رایټ شامل وو د وړوکي بم د غورځولو په حق وو. خو ځینو بیا دا دریځ درلود چې بم خطا کېدی شي او نړۍ ته به څنګه معلومه شي چې اوسامه وژل شوی. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر اډمیرال مایک مولن لیکوال پیټر برګن ته ویلي وو چې دوی خپل ټولې هیلې له نوي او جدید ټکنالوژۍ سره تړلې وي چې د وخت نه مخکې وي او په ځینې وختونو کې کار هم نه کوي. ورځپاڼې لیکي چې په نوي کتاب کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د لسو کالو هلو ځلو چې د اوسامه د پټنځای په اړه نا امیده شوي وو او تر هغې چې د اوسامه په ابتاباد ښار کې شپږ کاله تیر کړي وو تفصیل بیان کړي. لیکوال پیټر برګن په کتاب کې لیکي چې اوسامه آخري خبره خپل سلورمې خزي ته کړې وه چې رڼا ونکړي. په دې کتاب کې د کور نه ترلاسه شوي اسنادو چې سرګند شوي تفصیل او له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره مرکې شاملې دي. لیکوال په کتاب کې لیکي چې اوسامه په ابتاباد کې ډېر په آرامه ژوند کولو او ورسره وخت هم وو چې د کتابونو مطالعه او خبرونه به کتل. د پیټر برګن په وینا د نړۍ تر ټولو مطلوب کس دا ژوند سبد نه وو. لیکوال پیټر برګن وای دا سرګند خبره ده چې ابو احمد الکویتی اوسامه سره په هغه کور کې اوسېدو او د کویتی د لارې اوسامه ته رسیدلی وو. په دې کې یو خبره ده هم با چې بدبوداره بم په کور وغورځوي نو په کور کې د نن ټول کسان به د بدبو له کبله بار روزي. خو په هغه ځای کې موجود ایجنټان باوري نه وو چې د نن په کور کې سوک سوک دي. ورسپانه د لیکوال پیټر برګن په وینا وای چې د اپریل په 18 نیټه اوباما له لوړپورو سلاکارانو سره لیدلی وو او مرستیال ولسمشر جو بایدن او رابرټ ګیټس ورته ویلي وو چې دا عملیات له خطرو ډک دي او له پاکستان سره اړیکې هم ختمې دي شي. رابرټ ګیټس په دې خپل تحفظات هم خودلی وو. خو د دې غونډې په پای کې ګیټس ولسمشر ته د کمانډو اپریشن پر ځای په مخصوص ځای کې د برید کولو خبره کړې وه. پیټر برګن وای کله چې اوباما د مې په لومړۍ نیټه د اپریشن رسمي اجازه ورکړه نو په دې بحث کې دوی چې آیا ولسمشر د میډیا سره د شپې د ډوډۍ پر مهال غونډه وکړي او که د عملیاتو څار وکړي.
مشال ریډیو ده.
رودونکو د پاکستان او امریکا ترمن د نوو اړیکو په ټینګولو باندې د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې ځانګړي شرطونه وړاندې کړي چې ښایي منل به د امریکا لپاره نه شونی وي. نو په داس حال کې د دې کمیټې په نویت باندې هم نیوکه کیږي چې ولې دا ډول شرطونه وړاندې کړه چې د اړیکو رغول پې ممکنه نه دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې ژباړه یې تاسو نجیب امیر وړاندې کوي.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي، کله چې د ملي امنیت په اړوند د پاکستان پارلماني کمیټې دا پریکړه وکړه چې دوی د امریکا سره په اړیکو نوي شرایط ټاکل غواړي، نو دا خبره ترې هېره شوې وه چې که امریکا د دغو شرایطو په ترڅ کې د پاکستان سره اړیکې ټینګول نه غواړي نو دوی به بیا څه کوي. ورځپاڼه لیکي او همداسې هم وشول. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر یوې وروستۍ مرکې ته په اشاره کولو سره لیکي چې ویلي وو موږ د امریکا نه غوښتنه کړې چې په سملاسي ډول دی د بې پایلټ تکو بریدونه ودروي، خو هغوی زمون غوښتنه نه ده منلې. دا ورځپاڼې په باور د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پاکستان یو وړوکی اتحادی دی او دوی په محدوده پیمانه کې کولای شي امریکا ته خپل شرطونه وړاندې کړي. اکسپرس ټریبیون وړاندې لیکي د ملي امنیت د پارلماني کمیټې غوښتنې زیاتره پاکستاني پلوه وي او دوی امریکایي ضد لرونکو پاکستانیانو ته دا خودل غوښتل چې دوی یې په ننګه ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي نوموړي کمیټه مخلصه نه وه، ځکه خو یې د اړیکو د رغولو لپاره دا ډول شرطونه وړاندې کول چې د امریکا لپاره یې منل شونی نه و. اکسپرس ټریبیون لیکي کله چې امریکا په پاکستان کې د ډرون بریدونه پیل کړل نو د پاکستان پوځ او حکومت به پرې ناخبري ښکاره کوله او دا به د پاکستان خلاف یو ګام باله، خو بیا وروسته روښانه شوه چې دوی پر دې معامله خبرو او ورته اجازه هم ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي که پاکستان دا صلاحیت درلودلی چې بې پایلټ الوتکې غورځولی شوی نو ښایي د پارلماني کمیټې د غوښتنو په وړاندې به د امریکا غبرګون بل ډول وای. ورځپاڼه دا هم لیکي چې پاکستان د امریکا اقتصادي مرستو ته اړتیا لري او امریکا د ترهګرو خلاف جنگ ته لمونږ نه زیاته اړتیا لري. د اکسپرس ټریبیون په باور د پاکستان د ملي امنیت لپاره جوړ شوی کمیټې پریکړو ته د دومره اهمیت په ورکولو خامخا د پاکستان او د امریکا ولسونه د یو بل مخالف لیکه کې درول شوی دی.
اوریدونکو د رپورټون تر مخې پاکستانی چارواکي غواړي چې له ایران څخه د ګیس د ترلاسه کولو لپاره د ګیس پایپ لاین پر پروژه کار پیل کړي. دا پر دې سربېره ده چې امریکا یې په کلکه مخالفت کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پرمخ بیولو لپاره په 1996 کې جوړ کړې ادارې انټر سټیټ ګیس سیستم د دې پروژې د کار لپاره د بولی کاغذونه یا ټندر نوټس خپاره کړی دی. اکسپرس ټریبون د دې ادارې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې کار بل هغه شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیل کیږي چې دوی په دې اړه درخواستونه ترلاسه کړي او دا به د هغه په وینا د درخواستونو پر شمیر هم تکیه کوي. دا هغه پروژه ده چې امریکا یې مخالفت کوي. په اسلام آباد کې مې د اقتصادي چارو لا کارپو اکرام هوتی څخه وپوښتل چې که پاکستان پر دې پروژه کار پیل کوي نو به له امریکا سره اړیکې نورې نسی خرابي او که څنګه. نو اکرام هوتی وویل چې پاکستان ته پکار ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د موجود تاوتریخوالي تر پای ته رسیدو پورې دا پروژه وځنډوي.
اوس پاکستان ته پکار دي چې هغه د ایران نه دا اغستل غواړي. دا نو پکار ده چې داسې مذاکرات مختلف شي چې د امریکې او ایران منځ کې د امن خبره وشي او د هغې نه پس په ایران باندې کوم پابندیانې لګېدلې دي بین الاقوامي هغه ختم شي، نو د هغې نه پس پاکستان دا کولی شي چې دا ګیس پایپ لاین چې کوم ټیکه ده دا سرته وشي.
د انټر سټیټ ګیس سیستم نومي ادارې یو بل چارواکي اکسپرس ټریبیون ته ویلي چې د دوی هدف دا دی چې تر 2014 کال پورې له دې پایپ لاین څخه د ګیس ترلاسه کول پیل شي. دا چې له پاکستان سره به له دې د خپل اړتیا د پوره کولو لپاره کومه بل لار استا او کنه. یو ځل بیا د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی
د پاکستان چې کوم بیوروکراسي ده هغه ډیره زیاته کرپټ او ډیره زیاته نااهله ده. کلنو پاکستان کې خپل هم ډیر داسې ذرایع دي خصوصا په پښتونخوا کې چې هغه ګیس هغه کې د پټرولیم چې کوم مصنوعات دي دا هغه ډیر ذخیره دي خو چې په هغه باندې تیزه سره کار وکړي خو پاکستان کې چې کوم د دې مقصد لپاره کوم اداره ده چې هغه د آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن وایي OGDC، هغه کې دومره زیات کرپشن او دومره زیات ناهیلي ده چې هغه دا کار سرته رسولو لپاره اړو چمتو نه وي.
اکرام اوتی له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې کچيري پاکستان په ملک دننه او په خاصه توګه په پښتونخوا کې د ګیس پر ایستلو کار وکړي، نو دا خو به له یو پلو ارزان وي او بل پلو به خوندې وي.
د ټولو نه زیات همیشه ارزان کم مسوات وي هغه د خپل ملک وي. زما دا خبره ده چې دا مسوات د همیشه لپاره شو، لکه ایران سره چې معاهده وشي او معاهده کې ګډوډ وشي نو بیا خو دا ګیس بندیدل شي، یا ایران باندې حمله وشي بین الاقوامی نو بیا هم بندیدل شي، یا بیا په تخریب کاری وشي او تازه وشي نو بیا هم بندیدل شي. پاکستان کې کوم ذرایع دي هغه د همیشه لپاره دي او ارزان به وي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس د دې پایپ لاین وړاندیز په 1990 کې سوی وو چې له هغه راهیسې څو ځله له ځنډ سره مخامخ سوی دی، او امریکا په وار وار پر پاکستان ټینګار کړی دی چې له دې پروژې د لاس واخلي، هغه ځکه چې ایران د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلای او اوریدلای او لیدلای شئ.
اوریدونکو، د بلوچستان د 12م جماعت د ازموینو بورډ یا بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د 12م جماعت امتحانونه لاغه وروسته د مئی میاشتې تر 15 منټې پورې ځنډولې، کله چې د پروفیسورانو او لیکچرانو اتحادیې د امتحانونو بایکاټ وکړ. په دې اړه زموږ همکار نیاز مساخیل رپورټ لري.
د بلوچستان بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن یو مصر کنټرولر محمد بلال خالق مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بایکاټ او امتحان ځنډولو په اړه وویل.
تیاری مکمل ہوا بلوچستان پروفیسر لیکچرر ایشن کی دی اغا دا ڈیمانڈ دی ڈائریکٹر کالج شوڈ بی ٹرانسفر تو دے سیکریٹری صاحب منسٹر صاحب پر دفتر کی دس ایس او سی کی فرسٹ ایس پوسٹ نوٹ کی ریشٹ میں روایت کو بازار کے اویلیبل دی فوڈ اسٹیٹ اور دوما خبر ادا دے سیکریٹری صاحب ٹرانسفر نے دا بو سی تعلق نہیں لری بوڈی اٹانمس باڈی دا پدی کس لاجک میں تے مطلب دی مطلب دا چائے کال دخلی.
هلتا د بلوچستان پروفیسرز او لیکچررز اتحادیه یو مصر پروفیسر سراج کاکړ بیا وویل چې د دوی د غشتونو ترمنلو پورې به بایکاټ جاری وي. هلتا للیری پرتی سیمی مساخیله د خپل بچی د امتحان لپاره کوټه ته راغلی. خدای دوست بیوای د بایکاټ لوجیز د کون کې لستوز سره مخامخ سوی
د نورو امتحان تاریخ شی بغه کری اخراجات نو چدلی تعمیر نو کسبه کې نو وز دومره اشکالات پیدا کوم تیاری کړو دغه مشکلات ته پیدا شول موږ بیا نو بیا انتظار دی بیا دغه جلای ساده اخراجات کری هغه داخلي هغه څه کې داخله خو منظور ده موږ راو چې په تاریخ ورکه دا کې مشکلات پیدا کړو دوباره د 5 مې باندې چې دا بیا بیا می دوباره بیا اوړی.
خو هلته د پروفیسرز او لیکچررز اتحادیه مصر پروفیسر سراج کاکړ بیا وایي دوی به د زده کوونکو د ستونزو حل ډیر زر په پام کې ونیسي.
پدې پویږو کوم د امتحانونو تر نورو درو سره اوسوبو په مخ کې روان دي. که تاسو کوم کې اوسم په کراچي کې د میچک ایگزام روان دي، موږ هم که یو 15 ورځې امتحان وزن ډول سیز ما په خیال هغه موږ برته مزاله پدې کولای شي چې موږ بلش پدې خلکو بده دي د پیپران مارکینګ وکړو او رزلټ په وخت وباسو.
یاد دې وي پرون د جمعې په ورځ شروع کېدونکې د 12م او 12م جماعت امتحانونه د پروفیسرز او لیکچررز اتحادیه د بایکاټ لوجه د مئی میاستی تر اولی اونۍ پورې ځنډول سوی. خو زده کوونکي وایي که بایکاټ دغه رنګه جاری وو نو ګمان نه کوي چې امتحانونه به مخته هم تر سره ورسیږي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زمونږ دا ټول خبرونه شته دي، ریپورتونه هم غلطه شته دي، تصویرونه او ویډیوګانې هم ملته پرتی دي. تاسو کولی شئ مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ او د هغه ځای نه زمونږ خبرونه هم اوري او ریپورتونه هم ولولې. همدار اساس دا هم کولی شئ چې هغه ویډیوګانې او تصویرونه وګورئ او مونږ ته بیا د دې خبرونو او د دې هر څه په اړه خپل نظر سره هم شریکي. د خبرونې نیمه تر رسیدلې او لسنیمه بجې دي. راځي له بوروال کاکړه د خبرونو سرټ کې وره.
د پاکستان د کراچۍ په شار کې د بدامنۍ په پیښو کې د پولیسو د درو سرتیرو په ګډون او کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې حساب ځواکونه وایي چې پرون یې د دې هیواد په جنوب کې یو په بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د سار ادارې پرون د دې پخلی وکړ چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام پر سر د خبرو اترو پیلول بیا په پام کې لري. ملګری ملتونو وایي چې په شام کې د دوی د څارنې د ماموریت نوی مشر هلته د خپلې دندې د پیلولو لپاره دمشق ته روان دی او د مصر اصلاح غوښتونکي مشر محمد البرادی نوی سیاسي ګوند جوړ کړی.
له بوروال ککړ څخه مو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو اوس هم له اسلام آباد څخه ریاض مساخیل ته غوښتل چې د نن ورځې د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د اداري غټ ټکی تاسو ته راوړي.
ورځپاڼه جنگلي کې چې د ججانو نړیوال ټولګي د چیف جسټس افتخار محمد چودري د پاره جیورست ایوارډ اعلان کړی دی. ورځپاڼه آج وایي چې د کراچۍ په لیاري سیمه کې د ګولو باران نه تنه وجلی شو. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې حکومت ته د سپریم کورټ رجسټرار دفتر لخوا د وزیر اعظم په اړه خط لیکلو باندې اعتراض دی. د دې ترڅنګ تقریبا ټول ورځپاڼو دا خبر هم د خپلې پالیسۍ مطابق خپور کړی دی چې رحمان ملک وایي چې د نواز شریف خاندان د مختلفو بانکونو نه 2.5 میلیون ډالر په غیر قانوني توګه منتقل کړی دي. دغه شان کوم په اداریو نظر واچونه د انګریزي ژبه ورسپانې دی نیوز خپل اداریا د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې په جمود لیکلی دا او وایي چې د پارلماني کمیټې د سفارښت وروسته پاکستان دوه خبرې رانیولې دي چې یو به امریکا په سلاله پیښه مافي غواړي او بل به ډرون بریدونه ودروي. اداریا وایي چې د امریکای خصوصي استازي مارک راسمن د مافي خبره غاړه تکړه او 13 ورځې د خارجه سکرتر سره په ګډه یو خبري غونډه دوران وې چې په پیښه امریکای ته افغان دی. د ډرون بریدونو په اړه اداري لیکي چې ولس مشر آصف علي زرداری هم ګراسمنت وې چې باید ډرون بریدونو په ضد ترهګرۍ خلاف سبل لار ولټول شي، خو امریکا ډرون بریدونو د ترهګرۍ په ضد موثر ګڼي ځکه چې دوی غواړي چې د ترهګرو جال هم ختم شي او افغانستان کې پناټو او امریکایي عسکرو بریدونو هم ودرول شي. اداري اخره کې وایي چې دوه ملکونو لا د شریکو ګټو او ښه تعلقاتو په خاطر سداسې منځمه لار راوستل پکار دي چې ورسره د ترهګرۍ خلاف جنگ هم متاثر نشي او تعلقات بحال پاتشي. دغه شان جنگ رسپان خپل اداري کې لیکي چې وړاندې ورته کې د پاکستان افغانستان او امریکای ترمنځ خبرو کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې طالبانو ته د مذاکرات د پاره محفوظه لار ورکول شي او دا یو خګام دی چې ورسره به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. اداري وایي چې د دوران به د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې د بازي طالبان مشرانو نمونه هم د فهرست وستو کوشش کول شي چې ورسره به په هغوی بندیزونه ختم شي او دا شنبه د مذاکرات لار هوار شي. دغه رنګ مشرق رسپان هم خپل داریا په دې موضوع لیکلی دا او وایي چې د افغانستان د ارضی امن په ځای پکار ده چې د دې د پوخ امن او کلاري د پاره سوچ وکړي شي او ټول ډلې خپل شرطونو کې نرمي راولي چې ورسره افغانستان کې په مکمل توګه امن راشي او د دې سره سره ټول افغان ډلو هم د تیرو وختونو د سختو او ګرانو تجربو نه زده کړه پکار ده چې راتلونکي کې بیا داسې حالات جوړ نشي چې ورسره د افغانستان امن او ترقی ته خطر راولاړ شي. ورسپانه آج هم په دې موضوع لیکلی دی او وایي چې کال 2014 د افغانستان د پاره ډیر اهم دی، خو دې کې تر ټولو لوی ذمہواری په افغان حکومت او انتظامیه راځي چې په سیاسي او جمهوریت حلو ځلو کې برخه اخستونکو طالبانو د لار نه خندان لری کړی. د دې سره سره پاکستانی سیاستوالو او مذهبي ډلو باندې هم ذمہواری راځي چې د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره خپل کردار تر سره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ورځپاڼې کریسن ساینس منیټر په یو مقاله کې راغلی دی د تیرې جمعې په ورځ سهار وختي د پاکستان چارواکو د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن د کورنۍ 14 غړي سعودي عرب ته ملک بدر کړل او همدارنګ له دې سره د بدحالۍ هغه دور پای ته نږدې شو کوم چې د نړۍ تر ټولو مطلوب تن یعنی اوسامه بن لادن د موندلو او بیا وجنې سره شروع شوی و. د بن لادن د کورنۍ وکیل وایي دا ټوله پروسه اوږدمهاله او پیچلې وه، نو قدرتي خبره ده چې د دې له پای ته رسېدو سره هغوی ټول خوشحاله دي او دارنګ دغه ټوله کورنۍ پل کورته ولاړه. لدې ملک بدرۍ سره د اوسامه د کورنۍ د تقدیر په اړه ټول شکونه ختم شو. د اوسامه د کورنۍ د غړي د تیر کال د مئی په میاشت کې د اوسامه تر وژلو وروسته د پاکستاني چارواکو په تحویل کې وو، خو دا پوښتنه لا هم تر دې دمه نه ده ځواب شوې چې سعودي عرب به د بن لادن کورنۍ قبول کړي او کنه. په کال 1994 کې سعودي عرب د اوسامه شهریت ختم کړی وو، نو دا خبره په ډاګه نه ده چې دغه هیواد به اوس د اوسامه د کورنۍ هرکلی وکړي او کنه. کریسن ساینس منیټر د ناڅرګند سرچینو په حواله وایي د اوسامه بن لادن د کورنۍ او سعودي عرب حکومت ترمنځ د اړیکو ښه کولو په لړ کې د بن لادن ورور مهم کردار لوبولی دی. د دې پوښتنې ځواب لا هم نه دی ورکړل شوی چې څرنګه د 2015 کال له حصې اوسامه بن لادن په پاکستان کې پټ وو او په اړه یې چاته معلومات نه وو. تر دې پورې چې د اوسامه د کورنۍ وکیل محمد عامر خلیل دا نقطه راپورته کړي چې په دې لړ کې د چارواکو د وضاحت په اړه د شک وجه لا هم موجوده ده. نوموړي له پولیسو څخه د اوسامه د کشرې مېرمنې افشا شوي بیان ته اشاره وکړه او په چارواکو یې نیوکې وکړې چې دوی ولې نور بیانونه له ځان سره پټ ساتلي دي. بلخوا د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلی دي په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر افغان امنیتي سرتېري د لسګونه ناټو سرتېرو وژنې لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي، باید چې د افغانستان د ځانګړي ځواک لپاره برتیانی په احتیاط سره وشي او خاص کسان واخیستل شي چې دا رنګ د عام پوځ او پولیسو په پرتله ډېر منظم وي. افغان امنیتي سرتېرو او پولیسو ته تربیه ورکول له افغانستانه د غرب د وتلو د ستراتیژیکي مرکزي نقطه ده او دا رنګ په دې به شاوخوا یو میاشت وروسته د شیکاګو په غونډه کې هم خبرې اترې کیږي. په افغانستان کې د څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته امریکا او د هغوی ملګري هیوادونه اوس له دغه هیواده د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړي دي، خو دوی له کابل سره د خپلو اوږدمهاله مرستو هم ژمنه کوي.
اسرار علم مومند و چې تاسو نړیوال مطبوعات دراورول اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په جلال آباد کې د سولې مشاعره جوړه شو چې شاوخوا سلو تنو شاعرانو او د شعرونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د مشاعرې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و او دغه رپورټ یې پرې رالیږلی.
دا ځل جلال کوټ ادبي خوځښت خپله ونیزه غونډه د جګړې په ضد مشاعرې ته ځانګړې کړې وه چې ګڼو شاعرانو پکې سولې ته شعرونه وویل. دې مشاعرې ته په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم شاعران راغلي وو. شرر ساپی چې له کابل څخه مشاعرې ته راغلی وو په خپل شعر کې له جنگ سر ټکاوه.
نه بلیږي هغه سې ډیوه په جماعتونو کې، نه کوم مسافر تیروي شپه په جماعتونو کې، هغه توتکۍ اوس په مندر کې ځاله کړې ده. کومه چې په خوابه چغېده په جماعتونو کې، خود به نو شرر په امام پسې نیت نه کیږي، کیږي چې له هرې خوا حمله په جماعتونو کې.
خالد سنگر چې دې مشاعرې ته یې له کونړ څخه تشریف راوړی و د جنگ بد عواقب په خپل شعر کې انځور کړی وو.
یوازې د پښتون د کور دیوال نه نړوي جنگ، دشته نړۍ و هر ګډ تلاسونه غزوي جنگ. په خپل شر پسند ګوتو سا اخلي لګوله، ټغر د خایستونو له وطن ټولوي جنگ. دا ټوله زمانه به دښمن وي سنگره، لچانه چې په یو شیبه کې عقل تختوي جنگ.
ځوان شاعر ارشاد رغان چې د جلال کوټ ادبي خوځښت مشري کوي وایي چې له دې مشاعرې څخه یې موخه په ټولنه کې د یو مثبت بدلون پیغام دی.
موږ دا مشاعره هم د دې لپاره جوړه کړې وه چې په ټولنه کې د جګړې په ضد یو ولسي ذهنیت راوپاروو. په دې غونډه کې زموږ تر نورو غونډو یو په دوه خلکو برخه اخیستې وه، له کابل او له ځینو نورو سیمو هم شاعران راغلي وو چې دوی هم د جګړې په ضد شعرونه وویل. موږ هیله لرو چې دغه احساسات به نور هم پیاوړي شي او په ټولنه کې به د جګړې
جلال مرخیل ته دا په زړه پورې و چې اوس د جنگ په ځای سولې ته شعرونه ویل کیږي.
خو په دغه سیمه شاعرو کې او په دغه سیمه ناستو ولاړو کې موږ احساساتي جذباتي شعرونه اورېدل، هغه شعرونه به اورېدل چې خلک به جګړو ته هڅول. خو نن په دې مشاعرو کې ما چې یو شی درک کړ، هغه هم دغه و چې د ځوانانو اکثریت شعرونه هم د جګړې پر ضد ول او هم د مینې او محبت پیغامونه پکې ډېر زیات ول. نو ما خپل له دې مشاعرې او له دې صحنو نه ډېر خوند واخیست.
د کابل پوهنتون استاد شاعر او لیکوال لال پاچا ازمون چې د دې مشاعرې مشري کوله په خپل صدارتي خطبه کې ویل،
و زمک زوانان او زلمی پا دی پوشوی دی چه جنگ که هیچ گتا نشتا سول وازینه لار دا چه زمک فرهنگ پا که غوڑیگی زمک سیما پا که غوڑیگی و داقا مشاعره چه جوڑا شوی و دا جنگ پر زده یو عملی غک پورتا که او دا داس غک پورتا که ول زمک دا شاعران و دا لیکوال و یو دنده دا وزیفه دا او دا باید یواصل و بنسطو بولو چه څنګه کولای شو د سولې لپاره کار وکړو د جنگ په ضد باندې یو مبارزه وکړو د نور مداولس د ویر ماتم ژړا انګولا او اوښکو نه خلاص شي
د یادولو ده چې د سولې دې مشاعرې ته شاوخوا سل تنه شاعران او د شعرونو مینوال راغلي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسې مشال رډیو ته غوږی. په بلوچستان کې سی بی یا سی وی داسې سیمه ده چې اکثریت اوسیدونکي پښتانه دي، خو په دوی کې ځینې قبیلې داسې هم دي چې دوی خپل ژبه هیره کړې ده او حتی پښتنو کوم کلتور او رواج چې په سیمه کې دی هغه یې هم هیر کړی دی او سیندي هغه یې خپل کړی دی. خو د نور ناصر پر رپورټ لري.
د کوټې جنوب ختیځ لور ته د پښتنو تاریخي شار سیوی چې دا مهال پکې څناڅه اتیا فیصده پښتانه ووسی، د دې ترڅنګ بیا لوی شمېر د سیندیانو دی. د دغه سیمې اقتصاد تر ډېره ځایه په کرهڼه ولاړ دی چې لویه وجه یې د ناړي سیند اوبه دي چې سیمه یې خړوبه کړې ده. په دې برسیره دلته د ټول پاکستان په کچه کلنۍ سیوی میله هم کېږي. په دغه تاریخي سیمه کې لوی اکثریت د پښتنو دی، خو په خپله دا پښتانه وایي د خپلې ژبې په هیرولو سره یې په اصطلاح خپل ځان په اقلیت بدل کړی. د دې لویه وجه دا ده چې د سیوی اکثریت پښتانه د خپلې ژبې پر ځای سندي ژبه وایي.
ما جو مهمان ته ما سی مه ما دیر انده به یو مړی کو چو کرمونج ټیکونه ما پنځه چې انده
دا ژغ د ستار خجک دی چې د ټلیفون لارې د خپل کور له وګړو سره په سندي ژبه خبرې کوي. ستار خجک د سیوی یوازینی پښتون نه دی چې پښتو ژبه نه وایي، بلکې د ده په څیر په زرهاو پښتانه چې په سیوی کې میشتي د خپلې ژبې پښتو پر ځای سندي ژبه وایي. په سیوی کې میشتي پښتني قبیلې له پیړیو پیړیو راهیسې اوسېږي. د دې پښتنو په خبره له پښتنو لریوالی او له سندیانو سره نږدېوالی یا د دې لامل ښیي چې د خپلې ژبې پر ځای بله ژبه وایي. خو د دې سیمې یو اوسېدونکی ملک فقیر محمد مرغزانی وایي په خپل کور کې لږ لږ پښتو وایي.
مزه کور کې پښتو وایو لږ لږ. ډېر سدیان تیر سوي دي دلته، پنځه سپاس سدي تیر سوي دي دلته. مزه بسګران سندي دي او بسګري بس سندي کې کوي. هغه سره دې دې وجه باندې مس سندي خبر کو. بیا بازار شهر کې دي دا هندوان تاجر او سره مس سندي کو.
یاد تنوایه د دوی ټول بسګران سندیان دي چې د په خبره ل دې وجه دوی په سندي ژبه خبرې کوي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو په خوانی سیکرټري او لیکوال عبدالعزیز لونی چې خپل هم پښتو نسی ویلای وایي څو پیړۍ وړاندې چې د پښتنو قبیلې سوی ته راغلي نو دلته یې له نورو قومونو سره دوستۍ وکړې.
یہاں کے لوگ جب یہاں آ گئے تو انہوں نے یہاں
د دې سیمې خلک چې کله دلته راغلل نو دلته یې له نورو قومونو لکه جاموټ، چاچړ او داسې نورو سره دوستۍ یا ودونه وکړې.
شادیاں کی
په داسې حال کې چې د سیوی پښتانه لا هم د خپلې ژبې پر ځای بله ژبه وایي، آیا د دوی کلتور لا هم د پښتنو په څیر دی که هغه هم بدل سوی؟ بیا یې هم په اړه لیکوال عبدالعزیز لونی داسې ذکر کوي.
پښتون کلچر کې جو کمپوننټس هي ننګ بدل،
د پښتانه کلتور چې کومې برخې دي لکه ننګ بدل او ننواتې، که دا در واخلي نو زما په فکر په دې کې کوم بدلون راغلی نه دی. لکن که جامه در واخلي نو دلته په سیوی کې د موسمي بدلون له امله جامه ټوله بدله سوې ده. په خاص بیا د دې سیمې د پښتنو د ښځو جامه د پښتنو جامه پاتې سوې نه ده.
پښتون درس نه راه
د دې ترڅنګ د سیمې پښتانه زیاتوي د پښتو پر ځای سندي ژبه دومره عام سوې چې په خپلو ودونو کې د پښتو سندرو پر ځای هم د سندي سندرې ویل کېږي. د سیوی یو بل اوسیدونکی فتح خان وایي په ودونو کې نارینه او ښځینه د پښتو نه بلکې د اردو او زیاتې یې د سندي سندرې ویل کېږي.
ما دا اوس پښتو کې اوس اردو کې فلمي غانې وایي سندي کوم وایي زیات د فلمي غاني او فلمي نه
د سیوی یو بل شپته کلن پښتون اتاولا بیا وایي دای او د کورنۍ اوس پښتو زده کوي. اتاولا زیاتوي سیوی ته د کوچانو راتګي د پښتو ژبې په زده کړه کې سخت مدد کړی.
مجه مزده مالته کور کې الکان ما پښتو کوي او اوس زده کړی دي مخکې مجه سندي کړو دا دا کوچان بوچان کرالو دلته خامخا بس
د پښتنو په تاریخي ټاټوبي سیوی کې میشت پښتانه وایي له دې سره چې اوس په سندي ژبه په خپلو کې سره خبرې کوي. خو د دوی په خبره د ژوندانه تر ټولو لوی ارمان یې همدا دی چې کله به د دوی کورنۍ یواری بیا په پښتو ژبه سره وغږېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، سیوی.
اردوونکو مشال ریډیو واورې او واده مو چې درسره کړی و چې زما کور زما کلی پروګرام تاسو ته دراورو، نو هغه تیار دی. دا ځل تاسو ته زموږ همکار نیاز احمد خان جوړ کړی. راځئ چې وایو.
قدرمند اوریدونکو، زما کور زما کلی سره نیاز احمد خان د سوات نه تاسو ته حاضر یم. د سوات د خیسته سیمې پاړۍ په نومې باندې یادیږي چې د بریکوټ نه 10 کیلومتره لرې د سوات سیند په غاړه باندې آباد کلی دی. دغه کلی خلکو زیاتره روزګار زمینداره ده، ولې دلته ملازمین یا سرکاري نوکران هم شته. په جرنیلي روډ باندې پروت دغه کلی چې یو طرف ته تحصیلي کابل دی، دغرنګې د تحصیلي بریکوټ دا کلی قبلي طرف ته بیا د پېښور لویه لاره ده. مونږ راوستې نن تاسو ته د دغه کلی د خلکو سره ملاوو، دغه کلی متعلق تاسو ته معلومات درکو. د دې کلی په منځ کې د رضوان الله د لی په حجره کې ناست و، دغې سره خبرې اترې پر هغه اړه باندې کوو. السلام علیکم رضوان.
وعلیکم السلام.
تاسو راته د خپل کلی تعارف وکړئ، پېژندلو کې د دې کلی آبادي څومره ده، روزګار د خلکو څه دی په دې کې؟
د دې کلی آبادي تقریبا په 3-3 نیم زره کورنیو باندې مشتمله ده. د دې خلکو چې کوم دی غټ کاروبار زمینداره ده، زیات تر غریبانه خلک پکې اوسي او خپلې زمینداره کوي. په دې کلی کې ملازمین هم شته، په دې کلی کې نور هم د خلک غټ غټ خلک هم پاتې کیږي. خو بهرحال دا ډېر پسماندہ او پاتې کلی.
په کلی کې کم قسم مقامونه اوسي زیات تر؟
په دې کلی کې اوانی زیات وته په پښتو کې ګوجر او کم جدا میخي میخي دغه ساتي، دغه خلک ډېر زیات دي. بیا ورپسې دغه سرمایدار خلک دي، د کبو د پټوي مټي د خپل جیدادونه چې دغه خلک پکې دي. نور د دې چې د یو علاقې ابیا علاقې خلک پکې پاتې دي.
تاسو یې چې اته کې د خلکو روزګار زیات تر زمیدار ده، نو زمیدار کې څه څه کیږي دلته؟
په زمیدار کې دلته غنم هم شته، شولې اورجې دام شته، پیاز دي، ټماټر دي، او دا باغونه دي، خوبانه شلتالان زیات تر پکې اوس په دې موسم چې کوم نن په دې وخت کې د شلتالان باغونه ډیر زیات دي.
دغه زمینداران دغه خپل میوه دغه سبزیان کم طرف ته وړي، څنګه وسره کوي؟ خصمانه څنګه کوي؟ خرسي غزان لري ساتي؟
زیات تر خلکو داسې کوي چې لکه کله باغ د میوه په وخت کې راشي نو مخکې خرڅ کړي، او کم خلک چې کوم دي نو هغه په خپل ځان جوړي برابر.
کلی کې چې دینو حجره به جمعات به نو د خلکو کلویږي څنګه ده؟ د دستور څنګه ده؟
د دستور خو د خلکو لکه عام رواجی دي، څنګه چې په ټول سواد کې ده. او علاقه د خلکو د وجورې ناستا پاستا او جمعات او مثلا هغه اقشان د نور کلو اقشان کی
واده خادي مدارس رسم رواج ده.
واده خادي د خلکو ته لکه څنګه چې نور د ویناګانی مېګان خپل پروان یو نه ستون تا، او د غسی د روټه موټي چې یو شبل چې دا پروګرام ته کیږي.
پاړړې سیمه کې یو بل تندل ته کې موجود دی چې زمیدار کې دا غنه چې د نو د پاړړې په حواله باندې نور معلومات ورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولې په جنګرو راتو؟
جی زمونږ نوم سید اقبال دی، د پاړړې اوسیدونکی یم.
څه کار کوي؟
جی دا ټکا پکا زمیدار کو، نو د سیډیرا زمیدار نشته، خو ما په لیکل کې یو کلی اوسیدونکی زمیداری پروګرام دی.
په پاړړې سیمه چې د نو زمیدارې د پاره څنګه دا او کم کم پسلونه تاسو کوي پایګي؟
د پاړړې سیمه خو ډیره ښه ده، ښه برابر ځمکه ده، د سیلاب د وجې ډیره متاثره شوې وه. د پاړۍ داسې کلی دی چې دا یو زمیندار کلی دی، لکه داسې سرکاري افسران یا سرکاري ملازم پکې زیات نشته، شته خو لږ کمتر دي. نو په دې وجه د پاړۍ ځمکه خو سیلاب ډیره خرابه کړې وه، خو ټول مخلوق
ټول خلک چې د پاړې کم دی زمیدار دی په دې وجه خپل محنت کړی دی او په کال یونیم کې دن نه دن نه هغه زیات تر ځمکه پټي ځان ته برابر کړل خپل محنت یې وکړو د فصل لپاره یې برابر کړی. نن سبا د پیازو فصل دی او زیات تر زمونږ د پاړې د سیمې شوله او پیاز او ټماټر د درې سلور قسمه غنم ډیر کم تر کیږي کمی چې دا اوبونه وچو به زمکه دی پاغي کې خلا غنم کوي نور چې کمی د اوبونه لاندې زمکه دی ولې خلالن سات لا خراب دی ستکه پک جوړای خونه د کمی چې د اوبونه لاندې دی پاغي نن سبا پیاز دی
په کال وړاندې د لوی سیلاب راغله او لوی زمکه خرابې کړې دي شاړې کړې دي هغه څومره دی زمیدارانو ته زیان اړولې او دا غي د بیا ودانې د پارسکارونه شوې دي.
د ځمکې سیلاب چې دوه کاله مخکې راغله ځمکه خو تقریبا د زمیندارانو ډېرې خرابې کړې وې خو په دې کې لکه حکومت تر اوسه پورې د زمیندار سره هېڅ تعاون نه دی کړی. زمیندار په خپله مرضۍ لګیا دي خپلو پټو کې کار کرونده کوي ولې زیات تر غریب خلک دی په دې کې لیکې دغه پټې دي نور سره روزګار یې نشته نو هغوی په ځامانې شپه ورځ یو کړي او هغه خپل پټو کې محنت کوو کوو سلک ډېرې نه قابل کړي دي د فصل لپاره زیات تر اوس هم خراب دي خو نه سلک ډېرې قابل د فصل لپاره دي نو پیاز میازی کړي پیاز یې کړي دي ان شاء الله د پیازو موسم دی د دې نه مخکې ټماټر کړي او ډېر ځمکې وکړي برابر کړي.
تاسو چې د اوبخور نظام ته دوی ځان راولې په کومه توګه راولې او دا د ځمکې متاثر کیږي؟
جی د اوبخور د لاسه خدا ولې ټولې د سیلاب چې کله راغی نو دا له شګې ورهړولې وي او ولې ټولې تقریبا خرابې شوې وي اوس هم د پاړې د کلي پورې اوبه ازادي راځي او د پاړې د کلي نه پخکه ته باندې ناګوي پورې دا یو ولا ده نو د ناګوي پټو ته لکه د اوبو در رسیدو هیڅ گنجائش نشته خلک شپې رونی اوبر افریدي او چې هلته کې پټي ته اوبه ورسي نه برینه بیا وچی شي لکه ولا ډیره کمه ده بخ کته خلکو ته د اوبو ډیر د اوبخور ډیر تکلیف دی
د پړلې درې درې نیم زره آبادی ده چې دلته کې خلک بیمار شي بیماری راشي یا داسې بیماری راشي ناڅاپه بیماری راشي نو څه کوي دغه لپاره د هسپتال روغتون څه اسانتیاګې نشته؟
جی نشته دا سہولت هسپتال زمونږ د پړلې یو هسپتال دی هغه ته هم ډاکټر راځي خو د مریضانو ته زیات دغه نشته تقریبا د شپږاتو کالونه یا د لسو کالونه د پشړ حساب دی پښړ بدی او حساب دی چې ډاکټر راځي خپل ډیوټي وکي خو دوايي پکې نه ګولې پکې نه چټای وای کی وېدا ځان واخلې نه دلته میډیکل سٹور نشته چې څوک ځان واخلې که چېرته سرکاري دوايي راشي دا غینه چټه بوتل نیم یو ګولې نیم اور کې اغه یې نو لږ زیات تنظیم د پاړې د هسپتال نشته
دغه رنګ د پاړې د ماشومان د سکول څه صورت حال له های سکول شتا کنيشتا پرامشتا کنيشتا دغه ماشومان سکي
د پاړې د سکول جی د الکانو سکول های سکول له خدګرونی ډیره غټه مسله د ګرونی نشته د لبوزې نشته کچری پټریل کې هغه هم راوځي نو په دې روډ کې منډي وهي په دې روډ باندې ګاډي زیرا زی د روډ د ماشومان د وهلو خطرې او د جنکو سکول چې له های سکول د فار دیوزی بریکوټ ته د بریکوټ لدیو په شموزو باندې راتاویږي د لس 15 منټو لار د پنیمه غنټه کې هغه چې سهار لا نور نه راحتله ګاډو تر راوځي په دې لار کې انتظار کوي د ماشومانو ګاډي چې په هغه شموزو ډیپو باندې راتاویږي پلنډاګي راتاویږي پلنډاګي کې په چیک پوسټ کې چیکن شوروي د ماشومانو ګاډي پلنډ کې ولاړی اکثر چې هغه رسی نو ټلې ته وهلي او فیرټی شوی
څنګه چې پسواد کې بدمنۍ زاله دلته کې چې دنو وسلوار رالو او خلکو ته نقصانونه او تل داس دغه رنګه پړلې هم په هغه علاقو کې شامل ده چې دلته کې زیانونه اوریدلې دي څومره د خلکو ته زیان اوریدل دی د امن او امان وسط صورت حال دی دلته کې امن څنګه رنګ دی
الان سات خو امن دی د خیر سره حالات برابر دي خو په اوله کې دا و چې خلکو کورونا پرې خو دي او خلک متاثر شي او د هغه خلکو د لاس کورون تباشي او خلکو اغلاګانیم ډیری کړي دي کورونا چې د چا پسلاس برکې دوه د کورونا هغه خلکو او د خلکو اغلاګانی کړي دي ولله ولم دغه اوس نشو ولې چې دغه اغلاګانی چا کړي دي آرمی کړي یا عوامو کړي دي خپل خلکو کړي دي خو لکه کورونا ډیر متخلق متاثر شي او د کورونا اغلاګانی شي وي خلک چې د متاثرینو نه واپس راغی نو لکه کورونا په بل اغوختي او ډیر ګډ وډ شي
ما ورېدل چې پړلې خلک هم په ویجه ډیر زیات مهم دي هر شپه ورېجه په خی نو څنګه خو تاسو دا او دغه ورېجه څنګه استعمالي کیږي
زمونږ د پړلې خو عام استعمالدار چې زمونږ واړه یو ټیم روټه خوري ګرمه خو لکه ما خامله زیات تر چې چاول نه پخکړي ورېجه نه پخکړي نو زمونږ د پړلې واړه ما خام روټه نه خوري سړی ورېجه خوري خو روټه نه خوري موږ عام خلک دغه په وګو کې سپینی چاولې خوټکو لکه زیات تر دغه پاپته کې چرته ورځ وته بریانی مصاله یو شیبر شې چولی نور د قسپین ساده چاول په خیر دغه
تاسو سړاو وي نو دلته کې سړم ډیره مشهور ده چې کوم سحر پاتې شي یی کې شوملې واچې که څه طریقه باندې ده راځي دا سړ څه شي یو دا څنګه پړې کې
دا هجي نه دي ټول زمیدار خلک دې سروي ساتي تدیو مستا الحمدلله ډیری پې ډیری خرڅایم زیات تر ولی چې نور څه کاروبار نشته زیات تر خلک خرڅایم غزان د پاره د مستوله یا پېو د پاره د شوملو د پاره ماسته جوړ کی او هغه شوملی کې نزان ته کوچ او وړي ام ټول کی او بل دا چې چاول زمنګ ماخام کم پاتې شي سحر د پاره نو هغه کې شوملې اور واچي ماسته اور واچي هغه مکس کی نو هغه ډیره مزه کوي او ډیر خپل خوراک
دلته چې تاسو زلمی وزګار شي هغه چې دنه تل پسونه تیار شي کړه چې داغي نو یې پرلې موسم را روان شي نو سم مصرفیاتي څه قسم لګي کوي ما ورې دي چې تا کرړې میانوم د زلمی
شي
نو دا هله زل را تلګوي
جی دې ځکه چې خدا تورې سوکو ته ډېقي وای سوکو ته کرړې وای دا ډېری مشورې دي د پاړې په بل علاقه باندې دا د سینې کېږي او په پاړې کې دا کرړې ډېری در ډېر لری لری نه خلک په موسم باندې راځي زیات تر د ګرمۍ په موسم باندې د پاړې کرړې ډېری مشورې دا خلک د پاټیان د پاره هم راځي موسم د دې زم ډېر مزیداری او بل دا ټول ارزه شنه زرغونی فصل مسلی او دا خلک راځي دلته کې خپل هغه پروګرام وکي پکنیک لراشي خپل پارټي مارټي وکي کرړې ونیسي او ځان دلته خوراکو کې مخام بیا زی ډېر خلک د سیل د پاره پاړې ته راځي
ټنګ ټکور پروګرام پکې چرته کې
جی او ډېر پکې کې ځان مرګري مرګري راولي دغه دوپړې موپړې پتیلا او یو شیبل شهرباب مباب وسرای خپل پروګرام وکي ګنټنی ما یاد وا خپل خوراک مراکو کې او خپل پروګرام وکي او لبی مګي وکي لکه د لبو زې ګرون ګرون نشته خپل خپل زې مقامي زې کې کم دی ځان خوراک مراک کم پروګرام کوي حال تک یہ اخبل مشغولہ ہوا کہ اخبل گپ شپو لگے بے مخام کو پل نسین پکاڑا پکاڑوں کیجیے جی ردی سے مقامی خلق جی گم دے والی بالم کئی فٹ بالم کئی کرکٹوں کئی خدا گراؤنڈ مسلح دا ہوتا گراؤنڈ نشتہ دغ زے نسین پکاڑا یو شرط زیرے تو آگے تدا لکان دا فٹ بال دا پارا اوزی ماضی گر لکھ زیاد تر خلق وزگار نہیں پنن سبا موسم بانی خوبیا پکیم زلمشتا زان اخبل ٹے مباسی گھنٹہ یا نیما یاد وا نمازی گر زی اخبل لبا فٹ بال ہم کئی او والی بال ہم کئی دا کرکٹ شوقیان پکیم شتا پلا گا ٹائم پاس کی گھنٹہ نیما بیا رہی
ما نم سلیم خان دے او زو دا دی کلی پاڑے اسی دن کے ما او سابقہ کونس لاری ما او زو انتا تا زو با دی سیلا پا رواز را خبری کو ما زمون با دی کلی کتو دا دی مخیزی دا روزی نا دیزی کی دا کلی ہوڑے خوالا دی شادا بخاری کتا پا دو دے نا دا یو کندر دا پیش کئی ولی تو لاڑ سی تو گوری تش کانی پراتا دی دا شوی جی یار جو زو کتو ما دا مون دا کلی دا کمزوم دا کمزوری دی مدار چی کم دی چی آغت با دریج دری بزمک کئی نا دا آغا بم کم از کم دا پیتاویو زور بون خان شوی او داغو تروس پولیس زالان نشوی زب خپل دی علاقی ذمہدار ما دی علاقی دغه زم ما خپل باندې فګی شویش در بزم کرا ان زم ما تل سل در بزم مکمل وړی دا تقریبا ما اخو دی خو خپل اخو وکړه یف پک پنیم لګربم بوله غولی اوس لم برابر نه لا نو سوچ دا وکړه چې زم ما غوند یو کمزور دی ذمہدار سی لګی جدا کې د نو پسالی
دغه ذمہدارانو بیا به حاله د پاره حکومت نه څه وکړنی کوئی سمره برس
یاره جمع وای چې سمره د حکومت د کې دی شي
یعنی
هغه په دو بهر تک هغه د واټر چینل به جوړول به طریقه باندې کې دی شي د پښتي جوړول به باندې کې دی شي دی حکومت دے ذمہ دار ہوتا یعنی سستا بیج یعنی کھاد وغیرہ مرک والے سر وچ ہوتا ہوئی جسے بدی کہ دو مختلف قسم داغے ڈیر دغ دی یعنی جی دو دے دو آگا سستا یعنی رقم مرک والے کر دے اس جی بھی ہم کی خلق داغے آگا پیداوار کم شو دے داغے کٹو جی دار بدی کی دلدگی جی شولی دی پیاز دی ٹماٹر دی یعنی دلدگی غنم دی یعنی دل تک زبل د الله یو دیس برحم نه په مخال کو باندې زمو ډیر درخیا زما کړه زمو دې زما کې هر سرتا وحیدا کوي و لګي بل زمو د دې علاقې زمدار یو مهنت کښ هم ډیر دی ډیر و لګي یو په مهنت کرنے کی کله چې حکومت سرپرستی نه
دی
یې رجو تقریبا زما په خاص سر تقریبا 50% کم راغله دی
دنیا رنگ ٹول ورت بدرنگ دی بدرنگ پختان زما د خر سادر پرنگ دی پرنگ ترن گرن پختن فادر دنگ دی دنگ پختان زما د پر سادر پرندی پرند د دنیا رنگونه ټول ورته بدرنگ بدرنگ دیور لمبیا وادا گرہار وزیرستان نہ کزڑ دے ٹوپ کو گگی سنگ باندھ رام شا ملکند پہ خبر ہے کیوں درے آئستنا باد امر گران پردیشی بیرو سواد می پپ منو پھر زون دے بیرو سواد می پپ منو پھر زون دے